مهمو خبرونو سرچکی اوری. د اوکراین د جمهور رئیس سره د ناتو د مشرانو لیدنه. د ناتو مشران نن چهارشنبه د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره لیدنه کوي. د ناتو غړو هیوادونو د خپلې غونډې په لومړۍ ورځ د اوکراین څخه په ملاتړ د ناتو په پیاوړي کېدو، د سویډن په غړیتوب او یو شمیر نورو مهمو مواردو بحث کړی. ملګرو ملتونو ته د بشري حقونو افغان فعالانو پرانستی لیک. د نجونو د زده کړو ملاتړو افغان فعالانو ملګرو ملتونو څخه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د ښوونځیو د خلاصولو دپاره دې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار زیات کړي. او په هرات کې د ښځو په لاس د حقاقي هنري فعالیت. یو شمیر ښځو په هرات ولایت کې د لرګیو پر مخ کلی ګلان جوړول شروع کړي او پر ښځو د کاري محدودیتونو وروسته په دې کار یو څه د ذهني آرامۍ احساس کوي. سلامونه، ستړي مشئ. نن چهارشنبه ده، د جولای د میاشتې 12مه نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونه ګوري. زه سید سلیمان آشنا یم، او په پیل کې به د ناټو د غونډې جزئیات واورئ. خو تر هغې مخکې یوه یادونه کوم چې د ناټو د غونډې وروستي جزئیات د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه چې د سپینې ماڼۍ د مخې کې به راسره په تماس کې معلومات شریکي. د افغانستان وضعیت ته د ناټو د غړو هیوادونو د نه پاملرنې په اړه یوه مهمه امنیتي ارزونه لرو چې د خپرونې د میلمه بخواني جنرال البته شیرمحمد کریمی صاحب موږ بلنه منلې ده د ارزونه اورو. او په پاکستان کې به د وروستیو بریدونو تازه جزئیات تر څنګ د کډوالو د ستونزو په اړه د خپلې همکارۍ مسکا ساپۍ نه معلومات اخلو. هیله ده چې ټول موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، لکم چې یاد کړه، د ناتو مشران نن چهارشنبه په لیتوانیا کې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره لیدنه لرله. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غونډې په اوله ورځ باندې ویل چې د سکل غونډه د یوې تاریخي شیبې ښکارندوی کوي، ځکه یاد امنیتي تړون د پراخېدو دپاره چمتووالی نیسي. بلخوا دام ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس بایدن به نن په جلا ډول د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره وګوري. د ناتو د غونډې تازه معلومات د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راسه خبرونه کړي. عزیز جان، په خیر راغلی. پوښتنه مې دا کوله چې دا د ناتو د غونډې د نن ورځې او پرون چې اول ورځو چې پیل شو، هغه عمده بحثونه څه وو؟ او آیا د تروریزم په باره کې خاص یادونه وشوه کنه؟
آشنا صاحب، مننه. د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه د ټولېدو په حال کې ده. دغه سرمشریزه د اوکراین، البته یا په اوکراین باندې زیاتره متمرکزه وه، او نن دغه سرمشریزه د اوکراین لپاره دوه سترې لاسته راوړنې درلودې. اول دا چې ناتو په خپل چوکاټ کې د ناتو اوکراین په نامه د یوې مشورتي شورا کار پیل کړ. البته په دې شورا کې به ناتو د اوکراین، البته د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر مساوي برخه ولري، او د ناتو عمومي منشي دا هیله مندي څرګنده کړه چې یوه ورځ به اوکراین د ناتو د بشپړ غړي په توګه وویني. دوهمه لاسته راوړنه د دغې سرمشریزې په دوام دا وه چې د نړۍ سترو اووه صنعتي هیوادونه چې په هغې کې شپږ یې د ناتو غړي هم دي، دوی د ناتو د اوکراین دپاره البته د اوږد مهاله پوځي مرستو او ملاتړ اعلان وکړ، او ژمنه یې وکړه چې دغه کار د روسیې غبرګون هم راپارولی دی، او مسکو دغه کار ناسم او یو ډیر خطرناک کار بللی دی. خو دغه د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د اوکراین د تمې په خلاف پای ته رسیږي. که څه هم د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دې سرمشریزې پایلې ښې بللی دي، خدای ورسره زیاته کړې ده که چیرې په ناتو کې د اوکراین غړیتوب یعنی غوښتنه یې منل شوې وای، نو دا به نور هم ښه کار وای. البته د ناتو مشرانو پرون پرته له دې چې کوم مهالویش وټاکي، پر دې باندې موافقه وکړه چې هر وخت د روسیې جګړه پای ته ورسیږي او شرایط مناسب شي، نو هله به اوکراین ته په دې سازمان کې غړیتوب ورکړل شي. لیکن دا چې د روسیې جګړه کله پای ته رسیږي، دا خپله یوه لویه موضوع ده.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناتو د غونډې وروستۍ ورځې ته تر را رسیدو وروسته د چهارشنبه ورځې د اجنډا په لومړیتوبونو وغږېد.
لومړی د وسلو ټولګه ده. د جګړې په ډګر کې زموږ د پوځ ملاتړ لپاره د وسلو نوې ټولګه، دا لمړی بحث دی. دویم فکر کوم ناتو ته بلنلیک دی او موږ غواړو چې له ټولو سره په ورته صفه کې ووسو. دوه وی درک ته په کتو هغه څه چې نن مونږ اورو او درکوي دا دي چې مونږ به هغه مهال دا بلنلیک ولرو چې امنیتي اقدامات اجازه راکړي. بنا زبه له شریکانو سره په دې ټولو مواردو وغږیږم.
د لیتوانیا په ویلنوس کې د ناتو غونډې په لومړۍ ورځ د یاد سازمان غړو د کوم مهال ویش له ورکولو پرته اوکړه وکړه چې د یو غړي په توګه اوکراین ته خراغ لاست ووایي.
او بیا د غړیتوب د عمل پلان د اړتیاو د لرې کېدو پریکړه په دې معنی چې د اوکراین لپاره به د دوه ګامونو پر ځای یوازې یو ګام وي. همدارنګه موږ دا روښانه کړی چې بلندیک به هغه مهال وړاندې شي کله چې شرایط پوره شي.
د ستولتنبرګ وړاندیز یو جوړ جاړی دی. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون یو شمیر رهبران د اوکراین ګړندۍ غړیتوب له روسیې سره د جګړې په معنا بولي. په ورته وخت کې د کوربه هیواد لیتوانیا په ګډون د بالټیک یو شمیر هیوادونو فکر کوي چې دا به د دفاع په موخه یو اقدام وي. د ناتو ټول غړو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی څخه چې په غونډه کې ګډون کړی و ملاتړ ښکاره کړ.
زمونږ د دفاع لپاره ستاسو د مرستو او د ناتو سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه ستاسو له ښکار صادقانه او قوي موقف څخه مننه.
پر اوکراین د روسي بریټ په کتو د ناتو مشانو همدارنګه په دفاع د خپل کورنۍ اوېدو د 2 سلنې د لګولو په هدف خپل ژمنتیا بیا تازه کړه.
دا یو تاریخي شیبه ده. ناتو ته د فنلند او سویډن شاملول پایلې لري.
د سویډن غړیتوب ورسره تضمین شو چې د ناتو غړي هوا ترکیه د خپل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا تریبې کچې ورسره وشو چې بایدن موافقه وکړه پر قریب د امریکا افشپارس جنگي الوتکو د پلور لپاره چې یاد هوا د ډیره وخت راهیسی د ترلاسه کېدو هڅه کوي تلاش وکړي.
زما په اند اوس د دې وخت چې د ستراتیژیک میکانیزم په اړه د هوادونو د مشرانو په کچه سلا مشورې پیل شي او نن زه د ناتو د غونډې په څنډه کې په دې اړه لومړی ګامونه وینم.
د ناتو غونډه د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي او بایدن به د اروپا د شمالي هوادونو له مشرانو سره د لیدنې په موخه هلسنګي ته ولاړ شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د افغانستان د بیره غونې د پاره د امریکا ځانګړي پلاتون کې چې په سیګار مشهور ده ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او اقتصادي بحران یو اساسي علت د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتلو. اوس چې د ناتو امنیتي سازمان غونډه کړې ده او تمرکز پر خپل تړون پیاوړي کول او د اوکرين جګړې تاړولې د افغانستان وضعیت ته نه پاملرنه به پر سیمه او نړۍ سره ډول امنیتي اغیزې ولري. په دې موضوع د افغانستان د وسلوال پوز د پخواني لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې ده. کریمی صاحب، پروګرام ته ستړي مشي، ډېر ستړي مشي. پښتنه ورسا کوم چې وخت کله کمی چې ولې دا د ناتو سازمان د افغانستان په دې موجوده وضعیت باندې خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
اشنا صاحب، تاسو همکارانو او لیدونکو ته نیت هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه باید د حالاتو په نظر داشت تاسو ته داسې عرض وکړم چې ناتو د افغانستان په اصطلاح غافله نه ده. زما په آند ناتو د افغانستان په فکر کې ده. افغانستان په پلان د کار د ناتو کې شامل دی، اما حالات په نږدې اروپا کې د اوکراین په سیمه کې یا د اوکراین عوامل د دې سبب شول چې د افغانستان مسله وزندوي او یا یې په اصطلاح حاشیې ته بوزي. اما زه پخپله په دې عقیده یم چې د افغانستان مسله مطلق د ناتو له پروګرام نه وتلې نه ده، ځکه چې ناتو هلته تل کار فعالیت کړی دی. هلته یې د ملي اردو په جوړښت کې، د امنیتي قوتونو په جوړښت کې رول لوبولی دی. هلته بودیجې مصرف شوي دي. نو دا زما په فکر له ذهنه نه غورځي او د دې یېرول معنا دا ده چې هر څه اوبو ته واچول شي. نو زما په ذهن کې دا به د حالاتو او شرایطو پورې اړه لري تر څو چې وضعیت په اوکراین او نورو ځایو کې نورمال کیږي. د افغانستان حالاتو ته به هم پاملرنه کیږي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت په سیمه کې ډېر خپل نقش او رول لري، بالخصوص په اوسني حالاتو کې چې امریکا، روس، چین او دا لوی هیوادونه په اوسنی وضعیت باندې ټول متاثر دي
بل
افغانستان
نقطې ترازم چې دا د سیګار په راپور کې د افغانستان د جمهوریت د سقوط علت اصلا د بهرنیو ځواکونو ناڅاپي استل بلل شوی دي او ورسره دا ویل شوی دي چې جمهوري نظام او امنیتي بنسټونه په هغه بهرنیو مرستو باندې ډیر متکی ساتلي چې هغه وخت تاسو لوی درستیزم وي. ولې د امریکا په مشي د ناټو په څیر سازمان داسې یو میکانیزم نه و رامنځته کړی چې د افغانستان وسلوال ځواکونه مثلا په خپل حال باندې پاتې شوی وي؟
متاسفانه وایم چې حتی هغه وخت اته کله مخکې زه لوی درستیز وم، یعنې زما د تقاعد اته کله کېږي، زمونږ بحث همیشه په همدې باندې و چې مونږ باید د ورځې حالات په نظر کې ونه نیسو. د افغانستان ملي اردو د جوړښت په څنګ کې باید ذخایر ولري، باید زیرمې ولري، لکه پخوا اردوګانو زمونږ اردو چې درلودله او نورې اردوګانې لري. متاسفانه چې د ناتو د پروګرام له مخې روزمره تعلیم او تربیه او روزمره د دښمن په ضد جګړه وه،
یعنی
د ذخایرو توجه اصلا مورد بحث نه وه. زه داسې فکر کوم چې یا به دا دلیل و چې دوی داسې فکر کولو چې دا جنگ ختمیږي، یا به دا دلیل و چې دوی نه غوښتل په اصطلاح دلته زیات مصارف په نظر کې ونیسي او دوی دا جنگ ډیر اسانه بللو.
صحیح، یعنی چې اوږدمهاله ستراتیژي نه لرله بلکې لنډمهاله فکر کوو. په هر صورت دا تاسو مخکې ذکر وکړو کریمی صاحب، عوام ریدل چې وساره ورځې د ناټو ځنې غړي هیوادونه د افغانستان په وضعیت اندېښنې څرګندې، یو دا ورسره وی چې د ترګرو ډلو په خوندې ځای باندې بدل شوی. که د سی رښتیا اوسي د ناټو په څیر امنیتي لوی نړیوال سازمان به احتمالا څه ډول اقدام وکړي په افغانستان کې؟ مثلا موږ تیر کال ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ډرون مثلا په کابل منځ کې د القاعده مشر په هوایی برید کې وشو، د سې یو اقداماتو ته ضرورت ده کبل ډول.
زه آشنا څه بیا ورز وکم چې دلته اول خپل ناتو ته باید مونږ یو توجه وکړو چې ناتو هغه څه چې نوم لري، هغه څه چې شهرت لري اوسنی حالت کې د هغه ورچاو په درشل کې نه ده. یعنی هغه ورتیاوې چې باید وی لري نی لري. دلیل چې دا زما شخصي نظریات دي، دلیل دا دی چې په خپل اول په اروپا کې دومره ګډوډي ده او دومره بې تفاوتي ده چې د ناتو غړي هیوادونه په خپل منځ کې په داخل کې په ناخوالو اخته دي، په مخالفتونو اخته دي، چې دا په خپله د ناتو په نوم شهرت او په قوت باندې منفي تاثیر کوي. او دویمه خبره دا ده چې د ناتو هیوادونو ټول هغه اقتصادي او نظامی ظرفیت نه لري لکه څنګه چې فکر کیږي. یوازې زما په نظر امریکا، فرانسا، جرمنی او انګلستان دي چې د ناتو اساسي غړي بلل کېدای شي او نظامی قدرت لري. ایتالیا هم تر یو حده ولی په اقتصادي بحران باندې اخته ده. نور هیوادونه او زه فکر کوم چې واځه غړیتوب لري، نور د شمیر په حساب دی وکولای شي یو څو شمیر عسكر وړاندې کې، سربازان وړاندې کې، نور پلان زه په دې کې نه وینم.
جواب مې واخستو کریمی صاحب. او بل ورستۍ پښتنه کوم په دې ورستۍ کې تاسو به اوریدلی چې د ایران په شیراز، زاهدان او نن د جنوبی پښتونخوا په جوب کې او تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې ډیر ترګریز بریدونه شوې دي. د دا ډول تروریستي ګواښونو مخه څنګه نیول کېدل شي او د دې ترګرو بریدونو زیاتېدلو اغاسي علت تاسو په نظر څه ده؟
آشنا صاحب، کچېرې موږ دغه تروریستي چریکي جنګونو ته فکر وکړو، عوامل لري. د دې عواملو اساسي ټکی د خلکو نارضایتي او د خلکو د مشکلات موجودیت، د اقلیتونو، اکثریتونو او مذهبي توکمنو توپیرونه دي چې باعث دې کېږي چې نارضایتي رامنځته شي او بالاخره د دې سبب کېږي چې تروریستي عمل اجرا شي.
یعنی د افغانستان اوسنۍ دوه کلنه وضعیت عمل نه ګڼي، فکر نه کوي؟ د افغانستان اوسنۍ دوه کلن وضعیت چې کوم دی او هیڅ حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا یې سبب نه دی، فکر نه کوي؟
ارز وکم دې ته چې تر ازمه نو اوس کرا شو مون خپل سیمه کې وګورو په دې منطقه کې دا ټول مشکلات موجود دي، مذهبي مشکلات، ترکمنی مشکلات، اقتصادي مشکلات، توپیرونه موجود دي. او دا چې اوسیمه کې د افغانستان حالات په دښلو کالو کې داسې و چې په دې کې ګاونډیانو په تیره بیا پاکستان لوی لاس درلودو، او دا سبب دی دی شو چې بالاخره دغه ناتو په خپل د دې ته مجبوریږي چې به د کوم پلان نه وځي، او دا ګډوډي په یوازې دي چې مخنیوي وشي، لار د حل ورته جوړ شي، مشکلات حل شي، لا نور پسې وځي.
مننه مکریم صاحب.
زوله دا حالت اوس پاکستان کې د صحت رسیدلې دي چې یعنی پاکستان په خپل د ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی، په امنیتي لحاظ او په اقتصادي لحاظ.
مننه.
نو دا
پوښوم
بيخي څرګنده خبره ده چې پاکستان حالات
غواړم چې تاسو خبرو کې مداخله کوم. بلې ډیر افغانم چې خبرو کې مداخله کوم، زمونږ وخت تقریبا د لکه ما اضافي م جوړ کو. تاسو نظریات د قابل د قدر او چون تاسو شخصي نظر څرګندو، خو ډیر ډیر مننه چې پروګرام کې نن موږ سره ګډون کوو، حضور هم درلودو. ډیر مننه.
مهرباني آشنا صاحب، تاسو ډیر مننه.
کور درنو لیدون کورازو د منځنی ختیځ پاړه خبر ته د امریکا د کانګرس غړو د سعودي ګالف ورزشی شرکت او د پی جی ای په نوم باندې پی جی ای ټور په نوم باندې د بل ورزشی شرکت دی زکیدو د وړاندیز پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ویلي دي چې کده سی وشي نو دا تړون به سعودي عربستان ته په امریکایي لوبو کې پراخ رول ورکړي. تفصيلي راپور کې واوري.
د امریکا د مسلکی ګالف لوبي ټولنې او د سعودي عربستان په ملاتړ د عامه پانګه اچونې ټولنې ترمنځ پلان شوی معامله به د شپږ سوه شلو میلیارډو ډالرو عامه پانګونې رامنځته کړي. په دغه اړه د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي دا ممکن د ورزشکارانو د بیان ازادي په کلکه محدود کړي.
Athletes like the PGA Tour golf players
د پی جی ای ټور ګالف د لوبغاړو په شان ورزشکاران الهام بخونکي لوبغاړي دي. دوی زموږ د ارزښتونو استازیتوب کوي او هغه بنسټونه چې نن یې په اړه موږ اندېښمن یو، هغه زموږ د ملي ګټو لپاره حیاتي دي. که یو ظالم بهرنی رژیم نیسي، نو دا به یقینا زموږ د ملي امنیت مسأله وي.
د سپتمبر د 18مې د ترګریز بیت د قربانیانو کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان چې د خبريال جمال خاشقچی د وژنې په اعتراض کې مظاهره کوي، هم د سعودي عربستان له دې قبل مخالفت کوي چې هغه د خپل انزور د سمول لپاره د لوبو نه استفاده کوي. د بنسټپالنې یو کارپو امریکا غکته ول چې د لوبو په وسیله د خلکو په ذهنونو کې د خپل انزور وینځل یو مخبر وده پیاوړی وسیله ده.
دوی وایي چې کله امریکایان د سعودي عربستان په اړه فکر کوي، نو د جمال خاشقجي د واشانه وژلو په اړه نه، بلکې د ګال په اړه فکر وکړي. دوی وایي چې ستاسو په مسلکي فوټبال ته واړوي یا هنر ته واړوي، سعودي د خلکو فکر بدلول غواړي.
خود پی جی ای ټور استاسو د کانګرس غړو ته وویل چې دا معاملہ د لایو لپاره یو غوره انتخاب وو.
My fear is if we don't get to
زما وره دا چې کومګي و موافقه و نه کړنو، هغه لاده مخه په ګالف کې میلیارډونه ډالر افغانونه کړی ده. دوی سره د مدیریت یو ډله ده چې هغه مونږ جوړولای شي.
د پی جی ای چارواکو کانګرس ته ډاډ ورکړ چې د ټولنې کنټرول بدلا سم نه ورکوي.
The framework agreement contains important safeguards.
د دې موافقه شوکار د دې داډ وړاندې کوي چې د ګال ټولنه به په اساسي ډول هماغه شان فعالیت کوي چې څنګه یې په خوا کاوه.
کچرته پی جی ټور د سعودي عربستان سره دا معاملہ وکړي او د کانګرس غړي اندېښمن وي، نو کانګرس کولای شي د پی جی ای د مالی معافیت لغو کړي او د احتمالي قانوني سرغړونو سیړنې پیل کړي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
او شمالي کوریا نن چهارشنبه د آرام سمندر د ختیس ساحل نه د لری واټن وشتون کې یو توغندې وازمایي. شمالي کوریا د ازموینه په داسې وخت کې وکړه چې د ناتو سازمان د خپل کالنۍ غونډې په ترڅ کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په شمول د ګواښونو په اړه خبرې کوي. د شمالي کوریا د نوې ازمویل شوې توغندې د شاوخوا 915 کیلومتر واټن کې څلور اویا دقیقې په هوا کې او د جاپان د هوکایدو ټاپونه څنګه 242 کیلومتر لري په سمندر کې ولوید. د خبره د جاپان د وزیرانو شورا رئیس هیرو کاوزو ماتسونو وکړه چې دا ازموینه یې غندلې هم ده. او محلی امنیتی سرچینې وی چې د وسلوالو بریدګرو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ یعنی همدانن د جولای په 12مه چې د سرطان یوشتمه ده د پاکستان د بلوچستان ایالت د ژوب په خار کې د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دی. دا ویډیو البته په خوانی ده. تر څنګ په دغه برید کې ډیره مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. سیمه ایزو امنیتي سرچینو خبریالانو ته د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې په دغه نښته کې 15 امنیتي منصوبین وژل شوي دي او 9 نور د 15 ملکي وګړو په ګډون زخمیان دي. همداشان په دې نښته کې 3 بریدګر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب کې د پوځ په ګارنیزون باندې دا برید تایید کړی دی. وی ترګرو غوښتل چې ګارنیزون ته ننوځي چې د وسلوال مقاومت سره مخ او ووژل شو. پوځ ویلي دي چې په دې برید کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ترنولیدونکو په پاکستان کې د ورستیو نامنیو او د افغان کډوالو د ورستیو سفری ستونزو په اړه د خپل همکاري مسکا ساپین معلومات اخلم چې په سکایپ را سره به معلوماتي. مسکا جان زما غاوري په خیر راغلی. دغه د جوب د حمله په شمول چې په خیبر کې په خوا شوې و لکه څو کو ورستی تازه معلومات شریک کړي چې حکومت سوي او محلي خلک سوي په دې اړه باندې او چا مسولیت اخیسته کنه په مجموع کې. آشنا سلام
علیکم او ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته څنګه چې د پاکستان پوزام او اړیکو څنګه د معلوماتو لمخې دغه معلومات ورکول شوې دي چې نن سهار د وسوالو جالو لخوا د بلوچستان په جو کې په نیمه پوزیز وختونو مرکز کې یو بریج شوې دی او په دغه بریج کې مسلور یا پنځه پوزي سرتیری وژل شوی او سره درې تر هغار وژل شوی او لکه چې د دوه تر هغارو د نیولو یا وژلو لپاره عملیات لا هم روان دي. خدای چې عملیات بشپړ شوی تر سره شوی یا نه رسمي ځواب مونږ ته ترلاسه شوی نه دی. د زینو معلوماتو یا راپورونو پر بنسټ ویل شوی چې د دغه بریج مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان چې یو نوې تنظیم یا وسواله جاله دا ول شوې چې دوی مسؤلیت منلې دي. د زینو شنونکو سره ما خبرې کړې او دغه نظر مې اخیستې دغه وینا هم دا ده چې دغه جاله هم د چی چی پی د پاکستان تحریک طالبان یو دوه هم یا بل نوم دی ځکه چې دوی نه غواړي په سرګند ډول مخ تراشه او خپل د غبریدونه ومني. نو د دې لپاره نوې جړې نمونه ورکول کیږي تر څو چې د افغان د پاکستان دولت د محل په د افغانستان په طالبان باندې څه فشار وانه چې نو د دې لپاره داسې معلومات مخ تراغلي او که مونږ بله
بالکل دا جزئیات وو شمننه. ما غوښتل دا د افغان کډوالو چالت ورغلی خصوصا د ورستیو کې د اسناد ستونزې درلودلې موږ ځنی راپورونه درلودل خو غواړو تازه حالت تاسو نه وورو چې څنګه د وضعیت او سفر څنګه د تورخم باندې یا په سپین بولدا کې په نور لارو باندې وطن افغانستان ته بیرته راتګي.
اشنا سلام دا مهال کې موږ پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته وګورو. افغان کډوال چې 1.3 میلیون ټول قانوني افغان کډوال ګڼل کېدل چې رسمي او غیر سره کارتونه ول اوس هغه هم په غیر قانوني راځي ځکه چې په دیرشم جون باندې د هغوی د پیژنپاڼو یا کارتونو وخت تر تر رسیدلی دی او هغوی له سربیره 2.2 میلیون نور افغان کډوال دي چې هغوی غیر قانوني افغان کډوال ګڼل کېږي په پاسپورت یا نور اسناد باندې پاکستان ته راغلي دي. دا مهال کې موږ د تورخم وضعیت ته وګورو. ډیری د هغه افغانان چې وړي بیرته افغانستان ته لاړ شي هغه ته په دروازه کې منتظر دي او ډیر لپاره انتظار کوي تر څو چې هغوی ته اجازه ورکول شي. خو څنګه چې یوازې دغه اجازه اختر کې ول او 15 ورځو کې افغانان ته ورکول شو چې د تاسو باندې افغانستان ته ولاړ شي اوس هغه ډول نشته. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې همدا مهال د طالبان لخوا کنټرول کیږي د هغه څخه یو بیان راغلی چې هغوی وایي د پاکستان دولت سره پاړي تکي او ژر تر ژره یو تګلاره غوره کوي تر څو چې د افغانانو دغه ستونزې حل شي.
همکارې مسکا ساپۍ کور ودان ډېره ډېره مننه معلوماتونه دي.
مننه.
درنولیدونکو په افغانستان کې د شپږ سو شپېته ورځو راهیسې نجونی د زده کړو نه او ښوونځیو ته د تلو بې برخې دي یا محرومې دي. د نجونو د زده کړو ملاتړ افغان فعالانو د ملګرو ملتونو نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د طالبانو باندې ډیپلوماتیک فشار زیات شي. طالبان د کمیونټي معلومولو پرته دا وایي چې د نجونو زده کړې تر امر رسانی پورې ځنډیدلې دي.
چکا بو دو کالا کی گیس مون پر مخت خوانزی دروازی تل شوی دو دروازو شات از مون هلی از مون گمیک ناز مون راتلون کی دی چې هر څه از مون پر مخت تړلې دي. مون خپل خوبونه د حق د تړلې دروازو شات ګورو چې دو کالا پر کی او هیڅ حتی او هیڅ امید ورته د خپرانستې نشته. زموږ هیله او امید هم دا دی چې دا دروازې بیرته زموږ پر مخ پرانستل شي. زموږ دا تېر دوه کاله وخت ضایع شو. موږ نه غواړو چې زموږ نور کلونه او زموږ نور امیدونه هم دې دروازو شاته له منځه لاړ شي.
دا د هغه زده کوونکي غږ دی چې له تیرو شپږ سوه شپېتو ورځو راهیسې ښوونځي ته نه ده تللی. نجونې وایي د یو پرمختللي افغانستان لپاره پکار ده چې ورته د زده کړو اجازه ورکړ شي. د بشري حقوقو دیرشو شبکو او درې سوه څوارلس مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او زده کوونکو په پرانیست لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او د ښوونځیو پرانیستلو لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار زیات کړي.
وضعیت افغانستان گذشته از این که به یک اعلامیه یا به یک توییت یا به یک احساس ابراز همدردی حل شود، نیاز به گام های عملی تر، نیاز به اقدامات جدی تر دارد. درست است ما او را قدر میکنیم که او هم در حمایت هست، ولی آنچه که مهم است باید فشارهای بیشتر دیپلماتیک بالای طالب ها وضع شود، بالای حامیان از اونا وضع شود، بالای کشورها وضع شود که حمایت میکنند گروه طالب و همچنان اجرای حل منطقی بیرون شود.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا زنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د جنسیت په اساس تبعیض یا جنسیتی اپارټاید بللی. هغه له نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې دا جنسیتی اپارټاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په ښځو باندې د محدودیتونو له کبله له طالبانو سره حساب او کتاب وکړي. خود طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کوي چې د ښځو ټول شرعي حقوق تامین شوي.
وخت شما یک جامعه را طور میسازیم که درو دیگر معلم زن فارغ نمیشه و تربیه نمیشه، دکتر زن تربیه نمیشه، یک پلیس زن و یک قاضی زن، وکیل مدافع زن ما دیگه پرورش نمیکنیم، از جامعه خود فارغ نمیسازیم، قطعا مشکلات را هم از لحاظ سواد و علم در جامعه داره و همچنان عواقب دیگر هم داره. مثلا ما در بخش صحی متاسفانه به فلج روبرو میشیم.
طالبانو په 2023 کال کې د اگست په میاشت کې واکته در رسیدو وروسته په پلپسې ډول فرنجونو او ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي. په نادولتي موسسو کې هم د مېرمنو پر کار بندیز لګولې دي.
د لنډو اقداماتو موندلو په موخه له چارواکو سره په خبرو بوخت یو چې یوې هوکړې ته ورسیږو. په ځینو ځایونو کې دا اړینه ده چې مېرمنې بیرته کار ته وګرځي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د اقدامات یو سیستماتیک جنسیتي تبعیض بللی دی، خو طالبانو په پله پسې ډول ویل چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز موقتی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د نن چهارشنبه د خبرونه په همدې سره پای ته رسوو. هیله ده چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې هم دا وروستي راپورونه خبرونه درسره وګورئ، واورئ او د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. په لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي او زموږ همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی د ډیرو راپورونو سره او جزئیاتو سره به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. احمدي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته، تاسو هغه مهم راپورونه یا مرکه څه شی لري لیدونکو ته نن؟
تشکر. سلام به شما آقای آشنا و همکارای عزیز. بله، لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. سرخط خبرها نامه سرگشاده به ملل متحد در محکومیت عملکرد ضد آموزشی طالبان هست و همچنین نشست ناتو که جزئیات روز آخرش همکارم گزارش میده. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.